ستړي مشي دا مشال لیډیو ده د پینځو بجو د دې خبري غړی د قربه په هیڅ زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی انی ساج مل او تکنیکی همکار سخانه ملي سلامونه ونې کې هلی ومني د پاکستانی پوز لخوا حکومت ته د خی حکومتداري په اړه د سرګندونو او په دې باندې د سیاستوالو د رد عمل ترڅنګ یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز موضوعات لرو ځینې نړیوال موضوعات مو د لهم ورکړی دي خو اول خبرونه د انیسا اجمل نه
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر وایي چې وزیر اعظم او د پوز مشر بهاله په لار تللی شي چې آئین برلاسه وي د فاټا د پارلیماني غړو مشر وایي چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه یې د بل مسوده بیرته اخیستې ده او د سربیا وزیر اعظم نن د 1995 کال د ټولوژنې په یاد کې د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې اوسته خبرونه تفصیل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر وایي چې وزیر اعظم او د پوز مشر به هغه وخت په لار تللی شي چې آئین بالا تر وي نن د پاکستان د قومي اسمبلی په غونډه کې د محمود خان اچکزي وینا وه چې د دوی ګوند هیڅ یوې داسې بهرنۍ تګلارې ملاتړ نه کوي چې پارلیمان نه وي جوړه کړي او اوسني حالاتو ته په کتو سره باید د پارلیمان ګډه غونډه راوبلل شي
د کور کمانډرانو تر غونډې پس د پوز عامه اړیکو یا آی ایس پی آر څانګې له لوري خپور شوی بیان د آئین ضد څرګندونې دي د دې بیان په اړه دې لو سپریم کورټ تشریح یا وضاحت وغوښتل شي
دا په داسې حال کې ده چې پرون د پاکستانی پوز مشر جنرل راحیل شریف ویلي و ترهګرۍ پر ضد د بریا لپاره په حکومتدارۍ کې د خوالي اړتیا ده د قبایلی سیمو د پارلیماني غړو مشر حاجی شاجی ګل وایي چې د پاکستان په پارلیمان کې د فاټا د انتظامی حیثیت د بدلون په اړه وړاندې کړ بل مسوده یې بیرته واغسته حاجی شاجی ګل نن مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل په قبایلی سیمو کې د آئینی اصلاحاتو په اړه د حکومت لخوا د یوې کمیټې جوړېدو نه پس یې د دې بل بیرته اخیستو پریکړه وکړه
دا بل مونږ د سپیکر صاحب مشوره باندې ډیفر کړو ځکه هم ډیفر کړو چې که په دې بل باندې اوس مونږ باس شروع کړی وای نو دا باس به ځکه مقصدي انجام ته نه رسېدلو چې په دې کې کمیټي جوړه شوې ده او هغه کمیټي ریکمنډیشنز به په هغه کې به ټایم لګېږي میاشت دوه نیمه دوه نو هغه ریکمنډیشن به چې راغلي وای نو هغه به پکې بیا نوې خبره راغلې وای
د باجوړ ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین بیا نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې دوی د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره یو بل جمع کړی و چې وروسته په حکومت د خبرو کولو پر ځای یو کمیټي وټاکله نو داسې ښکاري چې حکومت د قبایلی سیمو مسلو حل کولو کې سنجیده نه ښکاري نوموړي زیاتوي چې هم د دې حالاتو له وجې د اسمبلی د څوکۍ نه استعفا ورکړه د خیبر جرسه چارواکو د لوړګي په مختلفو سیمو کې د ځای خلکو ترمنځ په دشمنو کې د مرګ شوبلې د مخنیوي لپاره د ډسبندۍ اعلان کړی دی او تیګه یې خودی ده د لوړګي پولیټیکل ایجنټ ناصر خان نن مشال لیډیو ته ویل چې په دې رستیو کې په کم شلمان او لوی شلمان کې د خلکو ترمنځ په دشمنو کې د مرګ شوبلې پیښې زیاتې شوې نو د مخنیوي لپاره د وی جرګې لارې د تیګه تر نامعلومه مودې پورې خودی ده ناصر خان زیاته کړه چې کچا هم د دې تیګې سرغړونه وکړه نو جرمانه به ترې اغستل کیږي د کورمی جلسې چارواکي وایي چې د اشخیلو او مندوخیلو سیمو لپاره یو ترقیاتي فند منصور شوی دی چې ورسره به د سیمې د بېوسله خلکو په ژوند کې یو ښه بدلون راشي د کورمی پولیټیکل ایجنټ امجد علي خان نن مشال لیډیو ته ویل چې دغه پرمختیایي فند شاوخوا 45 کروڑ روپۍ دی
د اشخیلو مدخیلو چې کوم پیکج دی هغه به زه هغوی ته په دوره ورځم هغوی ته ما ووایي چې ډپارټمنټ والا به د مخکې نه درشي تاسو ورته خپل سکیمونه وښایئ هغوی به اسټیمیټ جوړ کړي چې موږ یې په ورځ بیا اپروول ورکړو اشخیل مدخیل چې کومه ایریا ده په سنټرل کورم کې دا ملټنټس په دې کې کم از کم 1500 کورونه وران کړي او دې طرح 1500 د گورنر صاحب مقصد دا دی چې یو علاقه په یو ځای بیا موږ دومره راوخیږو چې پای کې کار ښکاري تر قید لپاره خلکو ته محسوس شي
بل خو د کرمې سنو خلکو نن مشال لیډیو ته ویلي چې مخکیم داسې ډیر اعلانونه شوي دي خو عملي شوي نه دي نو باید چې حکومت دا پرمختیایي فنډ په کار راولي په پاکستان کې د روان کال له پیله تر اوسه پورې د پولیو ناروغانو شمېر 30 ته رسیدلی دی دا لاغ وروسته ده چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د کارکوونکو ادارې یونیسف ډاکټر جوهر نن مشال لیډیو ته ویلي چې تېر ورځ د پېښور په شاوخوا سیمه کې د پولیو یو بل کیس مخې ته راغلی دی بلخوا په قبایلي سیمو خبر پښتونخوا کې د پولیو ضد پیل شوي درې ورځنی کمپاین نن دویمه ورځ ده دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ افغان پولیسو نن په کابل کې د هغه مظاهره کوونکو د منتشر کولو لپاره هوایي ډزې کړي چې د ارګ ماړې سره نږدې یو دیوال ته د ختلو هڅه کوله. دا په داسې حال کې ده چې نن په لسګونه کسان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د 2000 ګانو د سرونو پرې کولو پر ضد مظاهرې کوي. مظاهره کوونکو د وجل شوو 2000 ګانو مړي د احتجاج ځای ته راوړي وو. په هیواد کې د امنیت یقیني کولو په هدف د نوي حکومت جوړېدو غوښتنه کوله. د سربیا وزیر اعظم الکساندر ووویچ نن د 1995 کال د سربرینیسا د مسلمانانو د ټول وژنې په یاد کې د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې. دا لاغې 4 میاشتې وروسته دا چې په جولای میاشت کې په نوموړي مظاهره کوونکو کاڼي ویشتي وو د ښارګوټي څخه یې د احتجاج په توګه ویستلی وو. د 1995 کال په جولای میاشت کې د بوسنیا سرب ځواکونو په سربرینیسا کې شاوخوا 8000 مسلمانان سړي او هلکان وژلي وو. دا پیښه د 1992 نه تر 1995 کال پورې د بوسنیا د جنګ په اخیرو ورځو کې شوې وه. د روس چارواکي وایي چې د شمالي کافکاز په سیمه قبردینو بلغاریا کې د عملیاتو پر مهال د اسلامي وسلوالو یو مشر وژل شوی دی. د ترهګرۍ ضد د روس قومي ادارې ویلي دي چې دا تن رابرټ زانکی شیف نومېده او پاک عبدالله هم مشهور و. د روان کال په پیل کې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې سره د وفاداری ژمنه کړې وه. یاد اداره زیاتوي چې پاک عبدالله پرون د قبردینو زانکی شیف په سیمه نالچیک کې امنیتي ځواکونو وژلی دی. په روس کې یو لوی څارنوال یوری شیکا پرون په سوچي کې ویلي دي چې د شاوخوا 100 هیوادونو وګړي چې پکې د روس او پخواني شوروي اتباع هم شامل دي په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په لیکو کې جنګیږي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زمو همکار احمد الله درته د کرن صوبې او د موسم حال وړاندې کوي.
د پېښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 1.40 روپۍ اخستل کیږي او 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.44 روپۍ او 1.44 روپۍ 70 پیسې. یو پاوند 1.60 روپۍ او 1.60 روپۍ 70 پیسې. یو عرب امارات درهم 9 روپۍ او 9.40 روپۍ. یو سعودي ریال 23.45 روپۍ او 23.45 روپۍ. یو افغاني 1.02 روپۍ او 1.04 روپۍ. او 201 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 204 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ په پېښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پېښور کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 21، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 21، او په کوټه کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 19 ډیګري سینټیګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته د مونږ همکاري انیس اجمل او د موسم حال او د کرنټ فوبا درته احمد الله وړاندې کولې. د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي: د پاکستانی پوز آیا حکومت ته د خی حکومتداري په اړه هدایات ورکولې شي؟ پخوانی اټارنی جنرال قاضی انور دا نظر لري. د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت پاړه آئینی ترمیمی بل ولې واپس واغستل شو؟ شاجی ګل وای
حقیقت پچې دا بل پرون په ایجنډا کې راغلی و. دا بل موږ د سپیکر سره په مشوره باندې ډیفر کړو، ځکه ډیفر کړو چې په دې کې کمیټي جوړه شوې ده.
په باجوړ کې دلدله د پلو سره حکومت سمرستې کوي او کنه؟
صرف ماته پاتې کې صرف یو سټ ماته ملاو شوې دی، یو ماته صرف کنه هیڅ کور نه دلته په راځي کې کنه. پر یو کلی کې چې نور ګاونډي کمرې ټولې فریق لکټو پټو کې دي نه شي.
قبایلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسې. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مونږ د خبرونې هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نیخ پنی غاوري. د دې تر څنګ زمونږ د خبرونې تاسو زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتو نه خبر شئ، مونږ سره په ټویټر یا په فیسبوک ملګری شئ. ورځو د دې خبرونې پیل کوو. د سر راپور ته ورځو. د چهارشنبه په ورځ د قومي اسمبلۍ غونډې ته د خبرو په وخت پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی، چې د حکمران مسلم لیگ نون ګوند اتحادي دی، د پوسټ په هغه بیان سختې نیوکې وکړې چې پکې له مرکزي حکومت د ښې حکومتدارۍ غوښتنه شوې. په دې اړه نور تفصیل د داود خټک په دې راپور کې اورو.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اسکزی وای وزیر اعظم میانواز شریف او د پوز مشر راحیل شریف به اله په لار تللی شي چې آئین برلاسه وي. محمود خان اسکزی اویل د دوی ګوند د هیڅ یوې داسې بهرنۍ تګلارې ملاتړ نه کوي چې پارلیمان نوي جوړ کړي. د چهارشنبې په ورځ د پاکستان قومي اسمبلی په غونډه کې د اعتراضیه نقطې پر مهال په خپل وینا کې محمود خان اسکزی اویل
سپیکر
صاحب د آئی ایس پی آر د نننۍ پریس ریلیز یا خبری بیان د آئین د روح ضد دی. دا د چا واک یا اختیار دی چې د آئین د برلاسۍ خبره دی وکړي؟ زما له تاسې خواست دی، غوښتنه مې ده چې دا څه چې آئی ایس پی آر ویلي دا د آئین د روح ضد دی. په دې اړه دې له سپریم کورټه پوښتنه وکړل شي.
ښاغلی اسکزی اویل اوسنۍ حالاتو ته په کتو باید د پارلیمان ګډه غونډه راوغوښتل شي. یاد دی وی چې د نهې په ورځ د پوز مشر راحیل شریف په مشرۍ د کور کمانډرانو له غونډې وروسته د پوز ولسی اړیکو څانګې په یو بیان کې ویلي ول چې په ملک کې د ترګرې ختمولو پر وړاندې د روانو عملیاتو پایلې ترلاسه کول او په ملک کې امن پر ځای کولو لپاره ضروری ده چې حکومتي انتظامی چارې ښې شي. د پېښور وکیلانو اتحادیه پخوانی مشر قاضی انور له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د پاکستان آئین لمخې د پوزي مشر په ګډون دغه ټوله اداره تر منتخب حکومت او پارلیمان لاندې راځي او دوی باید د حکومت په خوخه کار وکړي.
چې آئین کې خو فوج چې ده هغه یو محتاط اداره ده. فوج آئین کې ګوري نه هغه خدا قصې ده چې د قصبی نظام دي داسې یو فوجي اداره ده او آئین کې دا د حکومت وزیر اعظم داغ تقرر کی. اور پاکستان کے آئین اور دستور تو پتہ تھا چھ سو کی نہ منی اور نہ پادشاہ حکومت کمزور بھی چاغم دانش راستہ دے کے سکار نشتا پر ڈیوٹی کوا.
بلخوا پہ لاہور کی سیاسی چارو شنون کی امتیاز عالم لے مشال ریڈیو سر پہ خبروں کی اویل چھ دا پوز آما اڑی کو سانگی باید دغ بیان نوے ورکڑے.
بیان دینا جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ شاید درست نہیں ہے.
زما په فکر بیان ورکول سمه خبره نه ده. لدې سره د حکومت پر واک خراب اثر پریوزي. د دوی غونډه کیږي لکه د کابینه د قومي سلامتی کمیټې ده او هر دویمه دریمه ورځ د پوز مشر له وزیر اعظم سره ګوري. نو دا خبرې په څرګند کول پر ځای حل تکول پکار دي.
د پوز ولسی یا عام اړیکو څنګه د بیان پر غبرګون کې د دفاع وزیر خواجه آصف یو شخصي ټلویزیون چینل ته ویلي ول چې اولس به د حکومت احتساب د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې کوي.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پا پاوکم یو لسو بجو
تاندې هلی
په پا پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونیمو بجو
روښانه مستقبل
په پا پاوکم سلورو بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ستاسو پام اوس د قبایلي سیمو په اړه یو بل راپور ته راګرځوم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي سیمو غړو د آئینی حیثیت بدلولو لپاره یو بل جمع کړو، خو بل پلو د فاټا آئینی حیثیت بدلولو لپاره حکومت یو 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. نو پاکستان مسلم لیگ نواز گند باجوړ نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین په دې اړه چې د غبل باندې سبحانه سنو شو د اسمبلی نه استعفا ورکړي او وایي چې حکومت د فاټا په مسلو کې سنجیده نه ده. نو نور تفصیل د سراج ظهیر په دې راپورټ کې.
لمشال ریډیو سره خبرو کې د باجوړ ایجنسی نه د حکومت ډلې پاکستان مسلم لیگ نن د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین اوی چې د زکه د قومي اسمبلی د غړي توب نه استعفا ورکړه چې د قومي اسمبلی کې د فاټا د آئینی حیثیت بدلولو لپاره بل جمع کړي وو، خو د اسمبلی په غونډه کې په هغه بیخي بحث و نه شو او حکومت کمیټي اعلان کړه
بل چې کوم دی هغه باندې بحث وکړو. خو لري چې دوه درې کسانو ولا وټ ورکړي د حکومت سره خبره مې چې پکاره چې په دې بل باندې بحث وشو د حکومت د بل نه وټ ورکړي باغی کی کمیٹی جوڑا شو کہ بدبختی نہ بو کمیٹی کی خواہ خلق کمیٹی کرا لے جنہ درس و رواج نہ خبر دی بدا تو دی چلا وزیر شو دی نو دین نو رضیاتا مایوسی نہ شو کہ درے چے سڑی لارے رخ پلو ملگرو سر بدلی شی حکومت زمن آواز نہ اوری
بل پلو دفاٹا نہ زینو د پارلیمان د غلو وے نہ چی حکومت کمیٹی جوړ لکڑا. نو دال فاٹ سیاسی اتحاد پوش پلسم نومبر بے احتجاجی مارچ کی ددوی د گڈون س ضرورت پاتین نہ شو. د خیبر ایجنسی نہ د قومی اسمبلی غڑی حاجی شاہ جگل پدی اڑا مشال ریڈیو تا اوے
تاریخ کے اول زل دے فاٹا دے نمائندگان و پخلبا نے کمیٹی جوڑا شوا لانگ مارچ حساب نے جوڑی گزر کہ حکومت یو مقصد و اغا مقصد داو کبل پاکستانی عوام برابر درجہ ور کول دی اغا چے مقصد و اغا پورا کرو
کلچ مشال ریڈیو دا آل فاٹا سیاسی اتحاد دا پریس سیکرٹری نثار مومن نہ پدی اڑو پختل نہ ہا اوے
دا کمیٹی کو ٹوٹلی دا پنجاب اسٹیبلشمنٹ کمیٹی دا دے کی یو پختون نشتا پکار دے چے دے کی مسپن دیار خان وے چے اغا دا پختون لیڈنگ دلتا پارٹی دی اوغا وی گی چھ پختنو قبائل تک مشتن جی دا کمیٹی چھ دا کمہلی بانی زان لٹی ہر سے بارگیننگ چھ شوی دے سورہ دے پس بمخ تہ خلق تہ راش
یو طرف تہ دا حکومت لخوا کمیٹی جوڑول بل پلو پو بل بحث نہ کول دو شہاب الدین دا قومی اسمبلی نا استفا ور کول او بیا دا پارلیمان دا غڑو دا فٹا دا حکومت لپارہ پ احتجاجی مارچ کی پگڈن نہ کول چھ کل مشال ریڈیو دا سیاسی او قبائلی چارو تہ ذکر مہم وزیر نو پختل نو ہاغا اوی چیز خلق نغواڑی چی دا قبائلی سیمو حیثیت دی بدل شی نزک پدے کی لاس وہن کوی
دلتا دی سیاسی جمہوری فکر لگن کے خلق کم مبارزہ شروع کرے گا ظاہر خبر ادا دے ارے پر خلاف دا اسٹیبلشمنٹ پاکستانی ریاست مختلف ادارے آرہ وقت لے حل اس لے کوی پدے کے بب بے تیسا کے پدے کے بب نور لوی مسئلے رامن سے کوی اور کبھی نن دا مختلف کمیٹیوں پر لا بہانہ دا چیز ناکامہ کول غواری
ذکر دا پرتن کی شپاڑسم نومبر آل فاٹا سیاسی اتحاد اور آل فاٹا لائرز فورم پہ اسلام آباد کی دا فاٹا دا حکونو اور دا آئینی حیثیت بدلول لپارا احتجاجی مظاہرہ کوی چپکی با لا حکومت غختنہ کوی چکبیلی سیمی دی پا خیبر پختونخوا کی شامل اکڑیشی سیراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
اون پدی موضوع کی پاتی کی گو دا فاٹا دا انتظامی حیثیت پاڑا دا قبائلی سیمو پارلیمانی غړو چې په قومی اسمبلی کې کوم یو ویشتم آئینی ترمیمی بل وړاندې کړی وو که څه هم دا د قومی اسمبلی د روانی غونډې په ایجنډا وو خو په هغې څه ډول بحثونه شو د فاٹا پارلیمانی مشر حاجی شاجی ګل سره په دې اړه مو خبرې کړې او په سر کې مو ترې پوښتلې دي چې په دغه بل بحث ولې ونه شو نو ښاغلی شاجی ګل درته دا خبرې اورو د یوې وړې دمې نه پس
حقیقت چې دا بل پرون په ایجنډا کې راغلی وو دا بل مونږ د سپیکر صاحب په مشوره باندې ډیفر کړو ځکه ډیفر کړو چې که په دې بل باندې اوس مونږ بحث شروع کړی وای نو دا بحث به ځکه مقصدی انجام ته نه رسېدلو چې په دې کې کمیټي جوړه شوې ده او هغه کمیټي ریکمینډیشن به په هغه کې به ټایم لګېږي میاشت دوه نیمه دوه نو هغه ریکمینډیشن به چې راغلی وای نو هغه به پکې بیا نوې خبره راغلی وای
حاجي صاحب آیا د دغه کمیټه چې کوم وزیر اعظم جوړه کړې ده تاسو سره په مشوره باندې د دغه کمیټه د کار د پاره کوم یو نیټه ټاکل شوې ده چې دومره وخت کې به دا سفارشات جوړي
بالکل دا په بل هفته کې د دغه میټینګ دی او بل په دې کمیټې کې د ټولو نه غټه خبره ده چې گورنر چې کوم اکسپیرینس نه مخکې به گورنر صرف اورس کول چې دا مې ریفارم کمیټه جوړه کړه اوس اول ځل دې کمیټې کې گورنر د ممبر حیثیت دی لکه څومره حیثیت زما دی دومره حیثیت د گورنر دی په بل هفته کې دغه کمیټې میټینګ دی او ان شاء الله تعالی په میاشت یوه نیمه کې دننه دننه به خپل سفارشات کمپلیټ کوي
ښه حاجي صاحب داسې راپورونه هم دي چې په تاسو باندې د کومو ادارو لخوا یا د کومو سیاسي ګوندونو لخوا فشار و چې دا بل واپس واخلي
بالکل پتے خبر ہے کہ ہت حقیقت نشتا مو باندھے ہچم ہچ قسم لدے بل واپس باندھے دے چا پریشر مو باندھے نہ راغلے
حاجی صاحب تا سن گنے چے واکمن سیاسی گن مسلم لیگ تا سرا یو سیاسی چال او چلولو او تا سن د سپیکر پلڑ کی اٹھو نہ واغست تا سو امیدوار د سپردار کو او تا سو د پارے یو کمیٹی جوڑا کا چے دہا کمیٹے ہس پتن لگی د کچ دین مخکم ډیر کمیٹی جوڑی شوی
انا اول دل دا کارو شو چی چرتا دی سپیکر الیکشن دے پارا دے فاتان سو کنڈیڈیٹ شو دا اغا پریشر ڈیولپ کی دو پواجہ باندے دا بل سمیٹ کی دو پواجہ باندے کمیٹی دے عوامی نمائندہ گانو پخلا باندے جوڑا شوا نو ان شاء اللہ تعالی چیز دا سے کمزوری مخ کے فرنٹ کے زما مرگرو تا ماتا نشتا
دا مشال ریڈیو دا
مشال پیښور کې د خیبر پختونخوا ساينس او ټکنالوژي وزارت او د چین د هوایی ټیلی کام کمپنی یا شرکت ترمنځ نن په صبح کې د ټکنالوژي په پرمختګ او ځوانانو ته په آی ټی کې تربیت لپاره یو لوزنامه لاسلیک شو چې تر مئی به د صبح ځوانانو ته وظیفې د روزګارونو موقع هم ورکولی شي. دې لړکی د پیښور نه د شبیر احمد خان دا راپورټ و.
پیښور سول سیکټریټ کې د چهارشنبه په ورځ د خیبر پختونخوا د ساينس او ټکنالوژي وزارت او د چین د ټیلیکام هوایی کمپنۍ یا شرکت ترمنځ دغه لوزنامه لاسلیک شوه چې پکې د خیبر پختونخوا د ساينس او ټکنالوژي وزیر شهرام خان ترکه، د خیبر پختونخوا د آی ټی بورډ غړو او د چین د هوایی ټیلیکام کمپنۍ د پلاوی غړو ګډون وکړلو. په دې موقع د خیبر پختونخوا سینیئر او د ساينس او ټکنالوژي صوبایي وزیر شهرام خان ترکه وویل چې د خیبر پختونخوا حکومت 2014 کال د ټکنالوژي کال اعلان کړی دی او دلته کې دوی هر ګام پورته کوي چې ورسره به په صبح کې ټکنالوژي عام شي او دا به پرمختګ عمومي. دا خیبر پختونخوا حکومت 2014 د ټکنالوژي کال اعلان کړی دی او موږ دا صرف وایو نه بلکې دا زموږ مطلب او مقصد دی او همدغه لپاره موږ به هر هغه نړیواله غټه کمپنی دلته راغواړو چې دلته سرمایه کاری وکړي او د لړکې به هر هغه ګام پورته کوو چې نه یوازې به حکومت ته ګټه وي بلکې د صوبې اولس او ځوانانو ته به هم ګټه وي او زموږ زیات پام همدغه طرف ته دی چې دغه ټول پرمختګ د لوړ کچې نه لاندې کچې ته او په زیدلي سطح وغځوو. د چین د هوایی ټیلیکام کمپنۍ یا شرکت د پلاوی مشرکونکي جان زیاپینګ په دې مقویل چې ردی لوزنامې لاندې به دوی هڅه کوي چې خیبر پختونخوا کې ټکنالوژي مخ په وړاندې بوزي او زیات نه زیات د دې ځوانانو ته به په دې لړکې تربیت هم ورکوي. موږ غواړو چې د خیبر پختونخوا د ځوانانو هنرونه او صلاحیتونه مخ په وړاندې بوزو، دوی د نوې ټکنالوژۍ نه خبر او ورسره تربیت کړو او دې لوزنامې د لاندې به د خیبر پختونخوا ځوانانو ته سکالرشپ یا وظیفې د زده کړو او د روزګارونو موقع او دغه رنګ نور تربیتونه به ورکوو او خیبر پختونخوا حکومت او زموږ کمپنی به په ګټه باندې یو بل سره د ټکنالوژۍ په پرمختګ باندې کار کوو چې ګټه به یې د خیبر پختونخوا او اولس دواړو ته وي. د پام وړ ده چې د خیبر پختونخوا سینیئر او د ساینس او ټکنالوژۍ صوبایي وزیر شهرام خان ترکه په دې مقویل چې صوبایي حکومت ته وړاندې را د ساینس او ټکنالوژۍ په صوبه کې پرمختګ لپاره د نړیوال بانک نه علاوه یو شمیر نړیوالو هغه ادارو سره په تماس کې دي څوک چې په نړیوال کچه د ټکنالوژۍ په پرمختګ باندې کار کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
هم په خیبر پختونخوا کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر مظفر شهید وایي چې دوی له مرکزي حکومت د NFC یا د قومي مالیاتي کمیشن د اتم ایوارډ د زر تر دره د طرحه کولو په دغه ایوارډ کې د خیبر پختونخوا ته د خپل حق او د بقایا جاتو د ورکولو غوښتنه کوي. په دې لړ کې نن د خزانې وزارت په ودانۍ کې یو غونډه هم ترسره شوه. تفصیل د زلان یوسف زین اورو.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزارت په ودانه کې د لوړې کچې یو غونډه د خزانه د وزیر په مشرۍ کې وشوه. غونډه کې د NFC یا د قومي مالیاتي کمیشن د وم ایوارډ نور یو کال اوږدولو، د اتم ایوارډ د ایسارتیا، په NFC ایوارډ کې خیبر پختونخوا ته د خپل حق ورکولو او د مرکز په غاړه د صوبې د بقایا جاتو په اړه خبرې اترې وشوې. د خزانه وزیر مظفر سید مشال ریډیو ته وویل چې مرکز پسمانده صوبو ته د مالیاتو په ویش کې خپل برخه پوره نه ورکوي.
غربت ستا پسماندگی هغه مد نظر اونې ساتي، هغه د خپل سوچ مطابق هغه تقسیم کوي. نو زما ضرورت ایجوجول خو بمنګه په روټین کې بخومنګه روان یو، خو زما چې کوم ضرورت زیات شوه دی، ما ته چې کوم نقصان رسیدلې دی، یا زما چې کوم ډیو رائټ ته، یا موږ چې په PSDP کې ما خبره وکړه چې هغه موږ ته د ټول بجټ لږ غونډه پرسنټ موږ ته راکړي او بیا چې د کال په اختتام کې موږ دغه اندازه لګو نو هغه هم نه خرج کړي، یعنی په یو لاس موږ تراکي په بل لاس رانه واخلي.
قومي مالیاتي کمیشن کې د خیبر پختونخوا نماینده پروفیسور ابراهیم وای چې دوی پر اتلونکو اتم NFC ایوارډ کې صوبو ته د حقونو ورکولو غږ پورته کړی دی، خو د پنجاب لوجه اتم NFC ایوارډ د ایسارتیا ښکار دی.
تر څو پورې چې پنجاب خپل ټیکنیکل ممبر نه کړي، نامینیټ کړي او صدر داغه نوټیفیکیشن نه کړي، صدر منځوري نه ورکړي، تر هغه بدانه مکمل وی او د دې به اجلاس نه کیږي. یعنی دا منګه د پنجاب نه هم دا مطالبه کوو، د مرکز نه هم دا مطالبه کوو چې از بره خدا دا نیشنل فائنانس کمیشن دی فوری طور مکمل شي. پنجاب چې هغه بڑا بای دی او مرکز چې هغه د ټولو صوبو پلار دی، دا غي د طرفه د بکو صوبو سره دا دغه کیږي زیاته.
خو بیا د خزانه وزیر مظفر سید وایي چې دوی له مرکزی حکومت ان اف سی ایوارډ کې د حق سره سره د زړو بقایجاتو د وصولۍ لپاره هم هلې ځلې کوي.
چې کوم زمنګ په دیو باندې بقایجات دي نو هغه چې موږ راجمع کړو 2014-15 نو دا کل بقایجات زمنګ د یو اندازې مطابق دا 605 ارب روپۍ جوړېږي. 605 ارب روپۍ. او که فرض کړه موږ هغه سالیسی ټریبیونل د فارمولې مطابق خبره کوو چې غیر منجمد شد دا رقم چې دا 39 ارب روپۍ جوړېږي، نو دا هغې مطابق چې موږ کلکولیشن وکړو نو 2014-15 پورې زمونږ کل بقایجات 402 ارب روپۍ جوړېږي.
ان ایف سی ایوارډ یا قومی مالیاتی کمیشن کې هر 15 کاله پس د صوبو او مرکز ترمینځه د مالیاتو د تقسیم لپاره یوه تګلاره جوړول شي، خو په 1950 کې د کمیشن له قیامه تر اوسه یوازې 9 ان ایف سی ایوارډونه طرحه کړي شوي دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د خیبر قبایلی سیمې د لوړ ګیلې په لرې پرتو سیمو کې د ځایي خلکو ترمنځ د لانجو او دښمنو له وجې د مرګ چوبلې د پیښو د زیاتېدو نه پس اوس پولیټیکل چارواکو د یوې جرګې له لارې ډسبندي اعلان کړی او تیږه یې ایښودې ده. په دې اړه باندې تفصیل فرهاد شینواری ناورو.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو د لواړګي په لرې پرتو کلیو کم شلمان او لوی شلمان کې په ځای کشالو دښمنیو کې د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د یوې جرګې له لارې تیږه ایښې ده. چارواکي وایي چې د دغې تیږې موده به تر نامعلومه وخته پورې وي چې فریقینو ته د جرګو له لارې د خپلو کشالو او دښمنیو د هوارولو موقع میلاو شي او د سرغړونې په صورت کې به ترې مانا اخیسته شي. په دې حکله د لواړګي اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ ناصر خان مشال ریډیو توایي
د دې خبرې ضرورت په دې وجه راغی چې مونږ اډمنستریشن دا ګڼل چې دغلته کې د قتل مقاتلې او د ډزو مزو دا کیسونه زیات شوي دي، نو بجای د دې چې مونږ یو کس نیم باندې هغه کړی وي نو مونږ ټوله علاقه کې تیږه کېښو دا چې یاره که فرض که چا قتل وکړو نو د هغې به 10 لک روپۍ جرمانه وي، که چا فرض که جوبله وکړه نو هغې به 5 لک روپۍ جرمانه وي، او که چا آسې فایرنګ وکړو ایریل فایرنګ یې وکړو یا په یو بل باندې وکړو نو د دې به 2 لک روپۍ جرمانه وي. دا دې دپاره چې یاره د قتل مقاتلې او دا خبرې چې دي دا ډسکرج شي.
د لواړګي په لرې پرتو کلیو کې د تیږې ایښودو په هکله یو ځایي تن ساجد وایي
چې کله نه دا تیږه ایښودل شوې ده چې کومې دښمنۍ وي زړې هغه اوس هم شته، خو هغه کوم مړي او هغه به چې په هفتو کې به شو په ورځو کې به شو ډېر زیات کم شوي. موږ حکومت ته دا مطالبه کړو چې په ټوله خیبر ایجنسۍ کې داسې د امن تیږه کېښودل شي چې خلک خپل روزګار وکړه او چې کوم ماشومان دي ټوپکونې په لاسو کې دا ځای باندې خپل قلم راواخلي.
او د سیمې یو بل تن عطاالله وایي چې په داسې پریکړو بیا عمل نه کیږي، نو دا ځل په کار ده چې په سختۍ سره پرې عمل وشي.
دا ښه شی دی، خو په دغه معنی داسې چې اکثر عمل په نه کیږي کی مخکې په داسې پروژه کې یخې وه خو بیا په عمل ونه شو. مونږ دا غواړو چې دا کومې فیصلې وکړي چې دا عملي شي او باقاعده دغه خلکو ته انصاف پکې ملو شي فورا ولا هلکې بیا به دا شی منځ ته نه راځي. خلک به دا سي دغه تیګو احترام بنکي او فیصله به هم زراخ کیږي.
پولیټیکل چارواکو زیاته کړه چې دوی به هڅه کوي چې دلته د فریقینو په خوخه ورله د کشالو د هوارولو لپاره مشران په جرګو کې واچوي او ټولې زندول شوی مقدمه ختم کړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو، مشال ریډیو ته غوږ نیسئ. تاسو پام د پولیو په اړه یوې موضوع ته راګرځوم. په نیمه قبایلي سیمه ایف آر پی خبر کې تیر ورځ د پولیو یو نوی کیس تصدیق سره سخت کال په هیواد کې د پولیو کیسونو شمیره 30 ته رسیدلې ده. بلخوا په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا کې تیر ورځ پیل شوې د ورځنې پولیو ضد مهم نن دویمه ورځ ده. تفصیل د پیښور زلاند یوسف ته راکړئ.
د یونیسف لخوا په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د پولیو ضد ټیم مشر ډاکټر جوهر مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیر ورځ په نیم قبایلی سیمې اف آر پی خبر کې د 18 میاشتو عمر په یو ماشوم کې د پولیو ناروغي پخلی شوی دی چې ورسره په ملک کې سخت کال د پولیو کیسونو شمیره 30 رسیدلې ده. د ډاکټر جوهر په وینا پولیو ناروغي وهلي دې ماشوم ته د پولیو ضد څاڅکي 9 ورکړی شوی. سخت کال په ټول هیواد کې 15 پولیو کیسونه په خیبر پختونخوا، 14 په قبایلی سیمو، شپک بلوچستان پنځه سن او یو پولیو کیس په پنجاب صوبه کې مخې ته راغلی دی. بلخوا په قبایلی سیمو خیبر پختونخوا کې د نهې پر ورځ پیل شوې د روزنې پولیو ضد مهم هم روان دی چې پکې د سرکاري شمیرې تر مخه له دیرشو لاکو زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول هدف دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو پختونخوا کې په نیمې بجې شوې دي د خبرونو لنډیز دانی ساجمن لاورو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی نن د پاکستان د قومي اسمبلی په غونډه کې ویلي دي چې وزیر اعظم او د پوځ مشر به هغه وخت په لاره تللی شي چې آئین بالاتر وي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف په لیورو تر هغه پر ضد د بریا لپاره په حکومتدارۍ کې د خوالي اړتیا ده. د قبایلی سیمو د پارلیماني غړو مشر حاجي شاجد ګل وایي چې د پاکستان په پارلیمان کې د پاټار انتظامي حیثیت د بدلون په اړه وړاندې کړي بل متوجه ځای بیرته وانسته. بلخوا د باجوړ جنسینا د قانوني اسمبلی غړي شهاب الدین ویلي دي چې دوی د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره یو بل جمع کړی و چې وروسته په حکومت د خبرو کولو پرته یوه کمیټي وټاکله. نو هم د دې حالات له وجې د اسمبلی د څوکۍ نه استعفا ورکړه. د خبر ایجنسۍ چارواکو د لوړګي په مختلفو سیمو کې د ځایي خلکو ترمنځ په دښمنو کې د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د ډسبندۍ اعلان کړی تیږې خودی ده. د لوړګي پولیټیکل ایجنټ ناصر خان نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې که د دې تیږې چا هم سرغړونه وکړه نو جرمانه به ترې اخیستل کیږي. د کرم ایجنسۍ چارواکي وایي چې د اشخیلو او مندوخیلو سیمو لپاره یو ترقیاتي فنډ منظور شوی دی چې ورسره به د سیمې د بېوسه خلکو په ژوند کې یو ښه بدلون راشي. د کرم پولیټیکل ایجنټ امجد علي خان نن مشال ریډیو ته ویلي چې دغه پرمختیایي فنډ شاوخوا 45 کروڑ روپۍ دی. افغان پولیسو نن په کابل کې داغه مظاهره کوونکو د منتشر کول لپاره هوایي ډزې کړي چې د ارګ ماډې سره نږدې یو دیوال ته یې د ختلو هڅه کوله. دا په داسې حال کې ده چې نن په لسګونه کسان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د 2000 ګانو د سرونو پرې کولو پر ضد مظاهرې کوي. د سربیا وزیر اعظم الکساندر ووچچ نن د 1975 کال د سربنیسا د مسلمانانو د ټولوژنې په یاد کې د عقیدت پرځونه وړاندې کړې او د روس چارواکي وایي چې د شمالي کافکاز په سیمه کبر دین او بلکاریا کې د عملیات پر مهال د اسلامي وسلوالو یو مشر رابرټ ازان کې شیف وشلې ده.
انیس اجمل واجه د خبرونو لنډې تیر ته وړاندې کول. او اوس د پاکستان د خبرو شو ځینو ورځپاڼو لیکنې سراج زهیر وړاندې کوي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي پاکستان دا وخت له یو نوي دور تیریږي او په تیر وختونو کې د غلطو پالیسیو له وجې چې کومې مسلې پیدا شوې وي د هغې د ختمولو کوشش روان دی. خو که بل طرف ته وکتل شي نو دا وخت پاکستان په دنیوي جنگ کې هم بوخت دی. یو طرف ته یې د ترهګرۍ پر ضد په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړي دي، نو بل پلو په کراچۍ کې یې هم آپریشن شروع کړی دی. ادارې وړاندې لیکي که چېرې په ټول ملک نظر تیر کړی شي نو په څه نه څه ډول کاری چې په ترهګرۍ قابو موندل شوې ده خو په مکمل توګه لا ختمه نه ده. او د دې غټ ثبوت داري چې د رښتیو کې وسلوالو غټي کاروایانې وکړې چې پکې یو د پنجاب په وزیر داخله حمله ده. ادارې زیاتوي چرته چې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د پوز د کردار ضرورت دی نو هلته د سیول او پارلماني ادارو هم ذمہواري جوړیږي چې ملک له ترهګرۍ انتها پسندۍ او کرپشن نه پاک جوړولو کې خپل کردار ادا کړي. ادارې اخري کې وایي چې ریاست هرې ادارې په خپلو حدودو دننه د آئین او قانون مطابق خپل کردار ادا کړو او سیول بیوروکریسۍ د خپلو مفاداتو په ځای د ملک مفادات په نظر کې وساتل نو د پاکستان نه د ترهګرۍ او انتها پسندۍ خاتمه کېدای شي. د دې ترڅنګ د پېښور د خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلیکې چې د ملکن او هزاره ډویژن نه وروسته پېښور هم ډینګي رنس په خپل پنجو کې راګیر کړو، کومه چې د فکر وړ خبره ده. ادارې وړاندې لیکي چې د وروستیو کې داسې رپورټونه راغلی چې په پېښور ښار کې یو شمېر خلک ډینګي مشروچی چلی دي او تر دې دمه په دغه وجه 8 کسان مړه شوي. ادارې زیاتوي چې له دې وړاندې د دې صوبې ملکن ډویژن او هزار ډویژن راګیر کړی وو خو د هغې باوجود هم د صحت محکمه په خوب ودوا او د دې د مخنیوي لپاره یې هیڅ نه کړی. ادارې اخر کې وایي په کار ده چې له دې رنځ د زیاتېدو نه وړاندې د خیبر پښتونخوا د صحت محکمه چټک ګامونه پورته کړي او د پنجاب پرنګ د صورتحال پیدا کېدو نه وړاندې په دې قابو ومومي او کوسه په کوسه سپرېګانې وکړي چې دا رنګ په دې کرنس قابو وموندل شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ایف پی خبري ایجنس په دې ورستو کې په لاهور کې د یوې کارخانې د راغورځېدو او هلته د امدادي کارونو سرته د رسیدو په موضوع لیکنه خپره کړې ده. رویټر خبري ایجنس بیا په افغانستان کې د بهر ملکي ځواکونو د پاتې کېدو او هلته د نیټو هیوادونو د مرستو په اړه مقاله خپره کړې. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې درته زموږ همکار انیسه اجمل وړاندې کوي.
ایف پی خبری ایجنس لیکي د نومبر په څلورمه نیټه د پنجاب په لاهور ښار کې د پلاستیک ګوتو جوړولو یو کارخانه راوغورځېده چې د چارواکو تر مخه کېدای شي دې ودانۍ ته د تیرې میاشتې د زلزلې پر مهال زیان رسیدلی وي. د اکتوبر په 26مه نیټه د 2.5 شدت د زلزلې د پاکستان او افغانستان ځینې سیمې ولړزولې. د ژغورنې ادارې مشر ارشد ضیا ایف پی خبری ایجنس ته ویلي دي د کارخانې د ململې څخه د خلکو د راوباسلو کار سرته رسیدلی او داسې باور لري چې په دې ملبه کې به نور کسان پاتې نه وي. تیر کال په بارانونو سیلابونو کې هم په لاهور کې د یو جومات د چت را پریوتو په پیښه کې لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي وو. بیا هم دغسې په بارانونو سیلابونو کې د 200 زیاتو خلک ووجل شو چې پکې زیاتره د کورونو د چتونو راغورځېدو له وجې مړه شوي وو. ایجنس لیکي په 2012 کال کې بیا په کراچۍ کې د کپڑو په یوې کارخانه کې د اور لګېدو په پیښه کې لږ تر لږه 250 کسان ووجل شو. ویل کېږي چې دا د پاکستان په تاریخ کې په داسې قسمه پیښو کې تر ټولو خونړۍ وه. بلخوا رویټرز خبری ایجنس په بروسلز او کابل کې د چارواکو په حواله لیکي نیټو هیوادونه په افغانستان کې د خپلو روزنو مرستو مشن د زیاتولو لپاره په لارو چارو غور کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د مقامي ځواکونو د صلاحیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د ستمبر په وروستۍ ورځو کې طالبان په کندوز ښار په قبضه کې بریالي شول او دا یې د سوروسو لپاره نیولې وو چې ورسره د افغانستان په هغو اتحادي هیوادونو کې اندېښنې پیدا شوې چې په افغانستان کې د باصلاحیته او په یوازې سر د جګړې کولو لپاره د امنیتي ځواکونو د جوړولو په هدف په اربونو ډالره لګولې دي. ایجنس لیکي په بروسلز کې د نیټو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې هیڅوک پر دې پرمختګ خوشاله نه دي. نوموړي زیاته کړې چې اتحادي ځواکونه د تل لپاره له افغانستان سره مرستې نشي ساتلی او دا مهال دوی د خپله وسه زیاتې مرستې کوي. ایجنس لیکي په افغانستان کې د نیټو 14 کاله د جنګېدو وروستو د بهرنیو ځواکونو د 300 زیات سرتیري وجل شوي دي او اوس د افغانستان په جګړه کې د شاملېدلو لپاره د مغربي هیوادونو خلک خوشاله نه دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو په یو نړیوالې موضوع تر اغروم فرانس په پام کې لري د هوایي ترانسپورت په ګډون له ایران سره ځینې تړونونه لاسلیک کړي. د فرانس ولسمشر ویلي دغه تړونونه به راتلونکي اونۍ پاریس ته د ایران د ولسمشر حسن روحاني د سفر پر مهال لاسلیک کړي. فرانسوي چارواکي وایي په دغو تړونو کې هغه سکتورونو ته لومړیتوب ورکوي چې د لویدیځ له اقتصادي بندې سره مخامخ نه وي. خو ایران تر ډیره په صنعتي برخو کې د همکارۍ تړونونه تمه لري. فریبا ظاهر په نور تفصیل راکوي.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي چې هیواد به له ایراني وزیرانو سره په بیلابیلو برخو په تیره بیا د سیاسي مذاکراتو، اقتصادي همکاریو، هوایي ترانسپورت، روغتیا او کرنې په برخه کې تړونونه لاسلیک کړي. فرانسه له ایران سره په سوداګریزو، سیاسي او ټولنیزو برخو کې اوږدمهاله تاریخي اړیکې لري. په 1980 کلونو کې د ایران انقلابي مشر آیت الله روح الله خمینی پاریس ته نږدې په تبعید کې اوسېده. خو په عین حال کې فرانسه یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو پلوي کوي. فرانسوي چارواکي وایي دوی ګمان نه کوي چې دغه دریځ به په ایران کې د دوی سوداګري اغیزمنه کړي. وروسته له هغه چې په جولای کې ایران د نړۍ د شپږو قدرتونو سره د اټومي پروګرام د محدودولو تړون لاسلیک کړ، په سپتمبر میاشت کې د فرانسې یو لوړ پوړی اقتصادي او سیاسي پلاوی تهران ته ولاړ تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د لومړنیو سوداګریزو تړونونو لپاره لاره هواره کړي. فرانسوي چارواکي وایي پاریس به لومړی په هغو برخو کې تړونونه وکړي چې د اروپایي اتحادیې او امریکا لخوا بندیزونه نه وو ورباندې لګېدلې. که چیرې ایران د اټومي تړون سره سم د خپلو اټومي فعالیتونو د محدودولو په برخه کې ژمنې پر ځای کړي، نو د دغه هیواد په وړاندې به د لویدیځ لخوا د اقتصادي بندیزونو لرې کېدل د 2014 کال د لومړۍ ربع څخه پیل سي. ټاکل شوی د ایران ولسمشر حسن روحاني د نوومبر په 14مه او 15مه نیټه د فرانسې پلازمېنې پاریس ته ولاړ سي. په فرانسې کې د ایران سفیر ویلي چې تهران له دې سفر څخه د ډیرو تړونونو تمه لري. علی اهانی آر اف آی رادیو ته ویلي چې دوی په عمومي ډول په صنعتي برخو کې د همکارۍ یو شمېر ځانګړو موافقو لپاره چمتووالی لري. نوموړي د موټرو، د انرژي سکتور، هوایي چلند او د اورګاډو سکتورونه د اهمیت وړ بللي دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او په افغانستان کې پاتې کیږئ. تمه کیږي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی راتلونکي میاشت ترکمنستان ته ولاړ شي. په دغه دوره کې به دغه هدف سوي. په دې اړه باندې احمد شبر دا تفصیل لري.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د راتلونکي میاشتې په لومړۍ نیمایي کې ترکمنستان ته ولاړ شي او د ټاپي د پروژې د پرانیستو په مراسمو کې برخه واخلي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف د دې پروژې په اړه چې څه باندې لس میلیارد ډالر به پرې ولګي شي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سره د دوشنبې پر ورځ په ټلیفون خبرې وکړې او د افغانستان ولسمشر ته یې بلنه ورکړه چې هغه هیواد ته ورشي او د پرانیستلو په مراسمو کې برخه واخلي. د ترکمنستان ولسمشر روانه اونۍ د ترکمن ګاز او ترکمن ګاز نفت سترایک دولتي کمپنیو ته امر وکړ چې دا پروژه عملاً پیل کړي. دغه پایپلاین چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان لاري پاکستان او هند ته لیږدوي یو زر اته سوه کیلومتره اوږدوالی لري چې اووه سوه پنځه دېرش کیلومتره د افغانستان له خاورې تیری شي. داسې باور کېږي چې ترکمنستان په نړۍ کې څلورم هیواد دی چې ډېر ګاز لري او اوس تقریبا ټول ګاز یوازې چین ته صادروي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف وایي چې دا پروژه د ټولې سیمې لپاره مهمه ده. افغانستان هم هیله لري چې له دې سره به د سیمې د هیوادو اړیکې ښه سي. د اقتصاد ډاکټر او د پانتون استاد غلام حبیب په دې باور دی چې د ټاپي له پروژې سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښه سي.
څنګه فرسان پاکستان افغانستان مقایسه کو فرانسه او آلمان سره غوی یو پرابلم دلوده چې هغه منطقه په نوم د استراسبورګ د دوه د فرانسې او د آلمان په منځ کې ده. دوی باندې څو ورځې جنګونه وکړل اما هغه وخت کې چې دوی منافع مشترکه شوه د دې لپاره دوی د نور د لاس د جنګ نه واخیسته نورې جنګ نه کوو بنان ډېر ارامه شل. د دې جهته موږ فکر کوو که د افغانستان او پاکستان منافع هم مشترکه سي چې همدغه پایپلاین د دوی منافع مشترکه وي دې له خاطر امکان لري چې نور پاکستان افغانستان کې بې جایه مداخله.
د ټاپي د پروژې له پیلېدو سره به په افغانستان کې شاوخوا 50,000 کسانو ته کار پیدا شي او هر کال به افغانستان د دې پروژې له بشپړېدو وروسته 300 میلیونه ډالر د ترانزیت له لارې ترلاسه کوي او د دې ګازو 14% به افغانستان ته ورکول کېږي. د ترکمنستان د دولتي رسنۍ په وینا د ټاپي پروژې پایپلاین به هر کال د 3.5 میلیارد متر مکعب ګازو د لېږدېدو وس لري او د 2013 کال تر اخیره به د ترکمنستان ګاز د دې پایپلاین له لارې هند ته واستول شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
هم افغانستان کې پاتې کیږو. امریکایي راډیو این پی آر د کندوز ښار سقوط او بیرته په حکومتي ولکه کې تر راتلو وروسته د ټول افغانستان د امنیت پر وده یو راپور خپور کړی. په دې راپور کې ویل شوي د کندوز تر پیښې وروسته په دې هیواد کې صورتحال ناڅرګنده ده. تفصیل له عبدالحی کاکړه.
د امریکا این پی آر راډیو پیل د کندوز ښار اوسیدونکي او د ښځو د حقوقو مبارزې حسینا سروري له کیسې کوي. رپورټ وایي د کندوز تر سکوت وروسته د دې کور طالبانو قبضه کړ، وسوځولی او سامان یې لوټ کړ. د رپورټ په خبره افغان ځواکونه ښار بیرته نیولی خو اغلی سروري لا هم ځان خوندي نه احساسوي. د این پی آر خبریال په کابل کې له خلکو او چارواکو سره لیدلی. دی وایي د کندوز تر سکوت وروسته کابل هم بدل شوی دی. هلته اوس ملګري ملتونه خپلو کارکونکو ته په سړکونو د ګرځېدلو اجازه نه ورکوي. ټول دفترونه او کورونو باندې مورچې جوړې سوي، چاودنې ضد دیوالونه لوړ سوي او اغزن تارونه زیات چارېستل سوي دي. دا شان فوجي هلیکاپټرونه په اسمان کې ټیټ ګرځي. یو ځای کس زړګي سمزاده د ان پی آر خبریال ته ویلي دلته هر څوک د خپل راتلونکي په اړه پریشانه دی او افغانستان د بحران یا کړکیچ پر لور رهي دی او هر ورځ تربلي بدوي. دا زیاتوي چې افغانان د امریکا شتون نه غواړي بلکې خپل حکومت پیاوړی او واکدار لیدل غواړي. دا شان خبریال د کابل په بازار کې خلک په قطار کیونی چې افغاني په بهرنیو کرنسیو بدلوي. یو صرف محمد فهیم ان پی آر رادیو ته ویلي د افغاني په ارزښت کې 12% کمی راغلی دی او خلک هر ماښام خپل افغاني په ډالر بدلوي. دا رنګ خبریال زیاتوي په افغانستان کې بیکاری هم زیاته شوی او باور کېږي چې په تیر یو کال کې 1,00,000 افغانان اروپا ته کډه شوي دي. ان پی آر د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ډاکټر داتفر سپنتا سره هم خبرې کړي. هغه ورته ویلي چې په هیواد کې بیرته جنگ سالاران پیاوړي کېږي. د دې په وینا له دې سره د افغان ریاست واکمني کمزوري شوی او د په خبره یو کمزوري ریاست یا دولت د ناکامه ریاست په معنی وي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت کې د تګلارو د څانګې مشر اشرف حیدری له ډاکټر اسپنتا سره اتفاق نه کوي. دی وایي داسې بالکل نه ده چې افغان ریاست ناکامه سوی دی، دا یو کامیاب ریاست دی، دوی پلان لري او تګلارې لري. د ده په خبره افغانستان ډېر پرمختګ کړی، خلک تعلیم ترلاسه کوي او د خلکو اوسط عمر زیات سوی دی، د شیدو د ماشومانو د مړینې کچه راکمه سوې او د ده په وینا خلک دا فکر نه کوي چې ګواکې طالبان به بیرته هیواد کنټرول کړي.
دا مشال ریډیو دا
د ډان روسپانی په یو مقاله کې راغلی د پاکستان د پوز مشر راحیل شریف راتلونکي هفته د امریکا سفر کوي. دا به داسې حال کې ده چې وزیر اعظم نواز شریف هم په دې وروستو کې د امریکا دوره وکړه، خو داسې ښکاري چې امریکایي چارواکي به د امنیت په موضوع د نواز شریف په نسبت د راحیل شریف سفر ته ډېر اهمیت ورکوي. نور تفصیل منور شاه وړاندې کوي.
دان ورځپاڼه د لیکوال او خبریال زاهد حسین لیکل شوې مقاله خپره کړې چې پکې نوموړی وایي د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف کوي خواته په هیواد دننه خلک ډیر خوښوي، نو بلې خواته نوموړي په نړیواله کچه هم ډیر اهمیت ترلاسه کړي او په تیرو دوو کلونو کې یې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو ګڼ شمېر مهم سفرونه کړي دي. لیکوال وایي په داسې حال کې چې پاکستان کې د خارجه چارو وزارت خالی دی او یوازې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د نړیوالو سره په رابطه کې دی، نړیوال قوتونه غواړي چې په خارجه چارو او په خاص توګه امنیتي معاملاتو کې نیغ په نیغه د جنرال راحیل شریف سره خبرې وکړي. پاکستان کې لا د وړاندې نه دا ګڼل کیږي چې د دې هیواد خارجه پالیسي تل پوز جوړوي. د لیکوال په وینا امریکا ته د جنرال راحیل شریف دا دویمه دوره ده. نوموړي اولنۍ دوره هغه مهال کړې وه چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف ضرب عزب عملیات شروع شوي وو او امریکا د ډیر وخت راهیسې د پاکستان نه دغلته د عملیاتو غوښتنه کوله. د دغه سفر پر مهال امریکایي چارواکو جنرال راحیل شریف ته ډیر اهمیت ورکړی وو. دا راز نوموړی اوسنۍ دوره هم په داسې وخت کې کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ امن مذاکرات ځنډېدلي دي. اوس امریکا غواړي چې په افغانستان کې د خبرو اترو د لارې امنیت ته لاره هواره شي او په دې کې د پاکستان نه د مثبت کردار لوبولو تمه لري. زاهد حسین لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان تعلقات یو وار بیا کړکېچن شوي، افغان حکومت او طالبان خبرو ته نه دي تیار او په طالبانو کې نوې ډله هم مخې ته راغلې ده. پاکستان لپاره به دا ډېره ګرانه وي چې طالبان یو وار بیا د افغان حکومت سره د روغې جوړې خبرو ته کېنوي.
زموږ دا خبرونه هر ورځ تاسو د مشال ریډیو نه سهار تر 9 بجو نه تر ماخام تر 6 بجو پورې نه خپنی غوري. اوس د خبرونه په دې برخه کې ورزو د محسودو قبایلو د ستونزو په اړه یو راپور ته چې زموږ همکار سیلاب محسود د محسودو قبیلې زینو مشرانو سره خبرې کړې او په هغه اساس دا راپور برابر کړي. نو را دي چې ورزو د دې ستونزې سری
د پدزی عملیاتو په وجه په ډیرا سمیل خان کښې مشته مسعود قبایلیون ګیله من دي چې دوی ته د نورو بې کوره قبایلیانو په څیر ملاتړ او مرستې نه رسېږي. په دغه باره کښې ځینې قبایلیون ویایي
د مون نوم دی محبوب عالم ماسی د تحصیل سروکي سره مې تعلق دی چې د غنور آی ڈی پی سره حکومت کې مه رویه دو او د مسعود قوم سره کې مه رویه دو. مسعود قوم په ټول ایجنسۍ نه اول رو بې دخله شوی دی لکه نور قبایل چې کیم څه امداد دې سره شوی دی هغې په نسبت د ماسید لکه د یوړه ته چې مول غچوي هغه هم شته نه درو کړي.
مون نوم دلاور دی چې چا سره څه شوي دي، څومره لړۍ تېره دوی کومې قومې سره کومې علاقې سره کومې جنسې سره کوم روایت حکومت کړي دي، د ماسید سره روایت نشته. ماسید سره سراسر زیوتای دی.
زه ملک یوسف جان یم چې کوم د میر نقصان شوی دی دا چیرې چې کوم ادو د یک حکوم سره نه دی شوی د میر میلې بوغینه هر څه ختم شوی دی یو یو جوړ جوړ ماکه می روغلی.
مو نوم شنواز ملک ده. می روغ ما چې راځي په څه طریقه می راځي په دامه د اولاد چې د مو کور جوړ شي د مو لاره جوړ شي د مو وطن جوړ شي دا غاښ ټی می دان لاجی کنه به که ماته می دان لاجی به که ماته زه تلای نشو
د دغه کبلانو ګلې مانې می چې په سولي وزیرستان کې د قدرتۍ افاتونو د مخنیوي ادارې ایجنسی رابطه افسر سید عمر مسعود ته مخ کړي هغه په دارنګ جواب وکړ.
وزیرستان دمه کې سولې
مسعود قبایانو دا غوښتنا هم وکړه چې حکومتي چارواکي د بیرته لېږدولو نه اول د بیا آبادولو هغه ټول اوزونه راسره پوره کړي چې کومې د سیمې نه د رایستلو په وخت راسره کړي وه. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږو نه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مشال ریډیو ده.
د خبرونه په دې برخه کې ورجو قبایلی سیمې مومند او باجوړ ته په دغو سیمو کې دلدله د پلي وای چې هغوی تر دې دمه د حکومتي ایمرجنسي امداد نه محروم دي. دوی وایي چې د یخنۍ له وجې ماشومان، زنانه او بوډاګان ناروغ شوي دي او اوس هغوی هم د حکومتي امداد نه ملاوېدو له وجې نور انتظار نه کوي او خپلې کوډلې یا کچه کوټې بیا ودروي. بلخوا په مومند کې 100 او باجوړ کې تر 200 پورې خیمې تقسیم شوي دي. نور تفصیل شانواز ترګزی راکی.
د محمد او د باجوړ ایجنسی زلزله زپلی وای چې هغوی ته حکومتي سمدستي امداد لکه خیمه، خوراک او دواني نه دی ملاو شوی. دوی وای چې موسم ډیر یخ دی او واړی بیماران کیږي، نو هغوی اوس په خپل لګیا دي چې کچا کوډلې یا کوټې جوړې کړي. نو کوم رقم مرزونه پکې زیات شوی دی. د باجوړ ایجنسی اوسیدونکو ډاکټر احسان الله چې خپل کور هم ړنګ شوی وای
ماشومان چې دي یو ته کامن کول فیور دا یا رای یو ار ټی آی د دې شکایت راځي توخه او تبا. نو د دې صدا ماشومان ډیر ډیر دغه شوی دي. کم غټ چې یو تم نو مری خو تبا ټمپریچر دا نن سبا کې ډیر زیات دی. دې شکایت ډیر زیات خلک راوړي. دا ټول د یخنۍ په وجه باندې کیږي.
او هم د باجوړ ایجنسی فضلی حکیم چې دا ست په یو خیمه کې ټول ماشومان او زنانه ژوند کوي وای چې حکومت ته خو ډیر وکتل خو هیڅ یو چا ورسره مرسته نه دا کړی.
صرف ماته پاتې کې صرف یو څېګ ماته ملاو شوی دی. یو ماته صرف کنه کی سکور نه چلته په دغه ځای کې کنه. په یو کلی کې چې نور ګاونډي کمرې ټولې خریدې څوک ته اوسېدې نشي دا نه پاندې یې نه نو څوک چې دین ځانه کې بازار کې چونتون اغوستي یو کس نشه وڅ کېده.
محمد ایجنسی د تحصیل لکړ اوسیدونکو مل ګلشاه صافی وای چې حکومت کچا ته څور کړی هم دی، نو هغه هم ډیر کم شمیر کې دي.
بعضی خلکو ته نه دی رسیدلی، بعضی خلکو ته رسیدلی. کم چې د جدا علاقو خلک دي، درو خلک دي، ال دخیمی نه دی رسیدلی. او کم چې د سرکونو غاړه ته خلک دي، نو هغه ته په سلو کې تقریبا چې 30% خلکو ته رسیدلی دي او 70% خلکو ته نه دی رسیدلی.
او هم د باجوړ ایجنسی یو بل ملګری چې دا هم احسان الله نوم دی وای
خلق لگے دی اگر کمپاؤنڈ جوڑے کو ماری پوزیشن خراب دے چونکہ دلتا دے دہشت گرد خلاف پدے جنگ کے تدیر زیاد نقصان شوے دے. روزگار نشتا دلتا تا انڈسٹریل زون نشتا، سروس امپلائیز بالکل نشتا دے. لکہ دخل کو اقتصادی وضع خراب دا. ناغوی دے قابل ندی چی دوبارہ آگا خپل کورونا چی کم دے انو دوی آباد.
بلخوا دا دوال قبائلی سیمو دا خاریو سر نزدی سیمو که دا خوراک تا نڑیوال اداری لخوا خوراکی شاین تقسیم شوی. خود حکومت لخوا پا محمود ایجنسی کی یو سل اوو او پا باجوڑ ایجنسی کی تر 200 پور خیمی تقسیم شوی چې زلزله زپلی وای تا پورا ندی. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو،
تاندې هلی
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 4 بجو.
د پښتو ژبې او ادب پرمختیا لپاره پښتنو شاعرانو، لیکوالانو د عالمی پښتو جرګې په نوم یو تنظیم اعلان کړو چې مقصد یې په نړیواله کچه د پښتنو شاعرانو او ادیبانو اواز پورته کول دي. تفصیل د پېښور خالد خان راکړي.
دا پښتو ژبې او ادب او پښتنو شاعرانو لیکوالانو دپاره اواز په نړیواله کچه اوچتولو په غرض پیژندلې لیکوال شاعر او څیړنکار سلیم راز د عالمی پښتو جرګې اعلان وکړو او ویې ویل چې ډېر زر به په پېښور کې د جرګې په انتظام د پښتو یو نړیواله غونډه کوي. دا نهې په ورځ یو خبري غونډې ته د وینا په مهال سلیم راز وویل چې عالمی پښتو جرګه په پښتونخوا کې د عالمی تنظیمونو لکه عالمی پختو کانفرنس، پختو کنونشن او نور ځایي تنظیمونو مشرانو په خوخه جوړ شو او اوس په ټول د جرګې د سیوري لاندې د پختو ژبې او ادب د پرمختیا لپاره کار کوي.
دې لپاره موږ د عالمی پختو جرګه جوړ کړه چې دا مو شاعران ادیبان مونږ د ټولو کمیونټی سره د ټولو ادارو ته سیاسي خلکو ته ټولو د دوی چې لومړی قدم د اتحاد لپاره مونږ د قلم خاوندانو دانشورانو دا پورته کړو په کار چې دا نور چې کوم داشن قدم پورته کړي او یووالي ته طرف ته راشي.
ښاغلی سلیم راز د عالمی پښتو جرګې چیرمین، اسیر منګل سینیئر وایس چیرمین، حسینه ګل وایس چیئرپرسن، فریدون خان ستر سیکتر او ډاکټر عالم مرستیال سیکتر جوړېدو سره سره د پښتو پیژندلې شاعران او لیکوالان لکه همیش خلیل، سعدالله جان برق، عباسین یوسفزی او مرتضی شاهین د جرګې د مجلس عاملې غړي وټاکلی شو. د عالمی پښتو جرګې په هکله اسیر منګل وویل
بیا هم دغه ګیله د ادیبانو نه هم وه چې ادیبانو لیکوالان چې د یو ژبې د یو ثقافت نمائندگی کوي او غونډې کوي دوی ولې نه یو کېږي. نو موږ داسې یو قدم اوچت کو. زما خیال دی دا ټولو پښتنو شاعرانو ادیبانو دپاره یو زیری دی.
دغه شان فریدون خان په خپل وینا کې وویل پکار ده چې دا هیواد د نورو صوبو په شان پښتونخوا کې د پښتنو شاعرانو او لیکوالانو دپاره یو پښتو مرکز جوړ کړی شي چېرته چې شاعران او ادیبان نه صرف ناسته کوي بلکې د دې د خیر ښېګڑې دپاره هم کار کیگی.
من کو هر وقت کے پا ہر دور کے ہر حکومت تداویلی دی چدلتے مرکز پکار بھی د شاعران و ادیبان د پارا په هر صبح کې مرکز نشته دی سوای د پښتونخوا نه چې د بد مرغز مو زمکه لړنه تنګ ده ولې نه جوړیږي. اخر مونږ د نور ژبو د پارا می احترام لرو دا غي کومکونه کیږي اتیا فیصد پښتانه دې کومک نه کیږي ولې.
د عالمی پښتو جرګې مشر سلیم راز اوایل د جرګې غړي هر پښتون شاعر او لیکوال جوړې دي شي او د جرګې انتظام چلولو د پارا دوی وبارانی هوادونو نه هیڅ سمالی پنګې نه ترلاسه کوي. البته دوی په نړۍ کې شتمن خلکو ته خواس کوي چې د پښتو ژبې او ادب د پرمختیا لپاره عالمی پښتو جرګې سره هر قسم مرسته او ملاتړ وکړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
روزونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونې نننۍ نه ساته خبرونې پای ته رسیدلې. خو دا غینه مخکې د خبرونو لنډیز د انیس حاجمن لاورو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکسی نن د پاکستان د قومي اسمبلی په غونډه کې ویلي دي چې وزیر اعظم او د پوځ مشر به هغه وخت په لاره تللی شي چې آئین بالا تروي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د پاکستاني پوځ مشر جنرل راحیل شریف ویلي وو د ترهګرۍ پر ضد د بریا لپاره په حکومتدارۍ کې د ښهوالي اړتیا ده. د قبایلي سیمو د پارلماني غړو مشر حاجي شاجي ګل وایي چې د پاکستان په پارلمان کې د فاټا د انتظامي حیثیت د بدلون په وړاندې پاړه په وړاندې کړې درې مسوده یې بیرته واخیسته. بلخوا د باجوړ جلسې نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین مشال لیډیو ته ویلي دي چې دوی د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره یو بل جمع کړی او چې وروسته پرې حکومت د خبرو کولو پر سې یوه کمیټي وټاکله. نو هم د دې حالاتو له وجې د اسمبلی د څوکۍ نه استعفا ورکړه. د خیبر ایجنسی چارواکو د لوړګي په مختلفو سیمو کې د ځایي خلکو ترمنځ په دښمنو کې د مرشوب د مخنیوي لپاره د رسبندۍ اعلان کړی دی او تیګه یې خوده ده. د لوړګي پولیټیکل ایجنټ ناصر خان مشال لیډیو ته ویلي دي چې که د دې تیګې چا هم سرغړونه وکړه نو جرمانه به ترې اغستل کیږي. د کرم ایجنسی چارواکي وایي چې د اشخیلو او مندوخیلو سیمو لپاره یو ترقیاتي فنډ منصوب شوی دی چې ورسره به د سیمې د بېوزله خلکو په ژوند کې یو ښه بدلون راشي. د کرم پولیټیکل ایجنټ امجد علی خان مشال لیډیو ته ویل چې دغه روغتیایي فنډ شاوخوا 15 کروڑ روپے دی. افغان پولیسو نن په کابل کې د هغو مظاهره کوونکو د منتشر کولو لپاره هوایي ډزې وکړې چې د ارګ ماڼې سره نږدې یو دیوال ته د ختلو هڅه کوله. دا په داسې حال کې ده چې نن په لسګونه کسان د اسلامي دولت وسله والې ډلې لخوا د 2000 ګانو د سرونو پرې کولو پر ضد مظاهرې کوي. د سربیا وزیر اعظم الکساندر ووچیچ نن د 1995 کال د سربنی سره د مسلمانانو د ټولوژنې په یاد کې د عقیدت پرسونه وړاندې کړې او د روس چارواکي وایي چې د شمالي کفکاس په سیمه قبردین او بلغاریا کې د عملیاتو پر مهال د اسلامي وسله والو یو مشر رابرټ زانکیشی وژل شوی دی.
اوریدونکو دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساعت خبرونه پای ته رسی. ما مجید بابر د خبرونو ویان دی انیس اجمل او تکنیکی همکار اسحاق خان امیری ته اجازه راکړي. اوم په دې سپو به تاسو د امریکا غږ ډیو ریډیو اوري. خاط آباد او بریالي اوسئ.